شپږ بجې شوې. احمد شي بریم د اساسي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه، د طالبان حکومت وایي دوی د قطر د بهرنیو چارو لمرستال وزیر سره د دوحې د درېمې غونډې په اړه خپل شرطونه په ډاګه کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په ویلا مکه ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستال پرون په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د دوحې د درېمې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی د پنځنبه پورس د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستيال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې له طالبانو وغوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې ګډون وکړي. تاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د راتلونکو جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي چې دوی ورسره به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربه توپ د دوحې دریمه غونډه دویمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړی چې یو میاشت کېږي د جنو ستونزو له کبله د غهیواته د الوتکو تیل یا تی آی ان وارد شوی. د افغانستان جنو رسنیو پرون د دغې خونی د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې ترکمنستان ته د دغو تیلو پیسې هم تادیه شوي، خو بیا هم دغه هیواد افغانستان ته د الوتکو د اړتیا وړ تیل نه دي صادر کړي. افغانستان د الوتکو اړتیا وړ تیل له ترکمنستان او جنو نورو ګاونډیو هیوادونو واردوي چې کله ناکله پکې ځنډ او خنډ راځي. د طالبانو د حکومت ویان چې بهولا مجاهد ویلي د غسون زارزبی او د دوی د صنعت او سوداګری وزارت د موضوع وڅېړي. د ایران و چارواکي دا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیاتو افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافت راد پرون په مشهد کې د حسینی هراتیا په مراسمو کې د غشمیر اعلان کړ. دا ساجی رادیو د ایرانی څنګه رادیو فردا د راپور لمخي شاغل شرافت راد ونه ویل چې د غشمیري څنګه تر لاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور تیر یک شنبه د هلیکوپټر د نسکوریدو په پیشه کې مړ شول. تر دغه پیښې دوی اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان کړی وو چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1,300,000 بهرنی وګړي له ایران ایستل دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روختونونو ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په جنوب برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګرید او تل وړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینا اسلم ویلي پرون څلورم ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کېږي چې یو بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دادی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه 1.5 سانتي ګرید او تل وړه شي. تر ډیره سند یا له تاخیزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیرونی چې د تودی هوا څپه تازه پیل شوی و شوانځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل، آزموینې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د افغانستان په غوسیمو کې چې سیلونه په هیدلې دي اخیستونکو ناروغیو ته اندېښنې پیدا شوې. وړاندې به په خبرونه کې تفصیل درکړو. د سیلونو په اړه د اوبو د چارو لوی متخصص عبدالله واد سره شهیدلې
د خوړونو یا د سیلابونو د لارې چې د چیرې خوړی هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی.
د کونړ د مرکز اسداباد او شاوخوا سیمو اوسیدونکي برېښنا غواړي.
اقتصادی غربت د وجه چونکه شکه ورته خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کیار سولری سیستم ورته جوړ کړي ډیره خلکو دغه وس نه کیږي.
د افغانستان په جنوب کې د دویم ستر بند پاړه د خلکو غوښتنه
دلیا د بند پاړه د غواړم چې چاپیریال یو نک پاک سی او د ځنګل ډیر غنو خراب دي دا نه چې جوړ سی او د لوړ ځای ډبی ډبی دي دا نه چې سره برابر سی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتوی ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خبرېدو په باب اندېښنه شولې. پرون هم د افغانستان په یو وشت ولایتونو کې سخت ورشتونه تالنده برېښنا او سیلابونه وو چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولې دي. د سره سریب افسرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي دوی هم په سیلاب ځپلو سیمو کې دي او د مرستو رسونې چارې مخته وړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتولو کمشنری اساسي رډو ته ویل په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتوم رسوتار تیار لري. جزئیات په راپور کې
په افغانستان کې لا هم د اورښتونو او سیلابونو لړۍ بند سوې نه ده. او بیلابیلو بنسټونو ویلی په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک لا هم عاجل لاسنیوي ته اړتیا لري. د ملګری ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او پرون په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د جسدونو خرابېدل د اوبو او هوا د مسمومیدو سبب کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څانګې زیاته کړې په بغلان او تخار کې تر سیلابونو یوه اونۍ وروسته دوی په څارویو او انسانانو کې د ناروغیو د مخنیوي لپاره د جسدونو ټولول او شخول پیل کړي دي. پرون جمعه هم د افغانستان یو ویشت ولایتونه د سختو اورښتونو، تارندې، برېښنا او سیلابونو شاهدان و چې بیا یې خلکو ته زیانونه اړولي دي. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون آی اف آر سی پرون په خپل ایکس پاڼه کې خبر ورکړی چې له اپریل میاشت راهیسې مرګونو سیلابونو د افغانستان نیمایي برخه اغېزمنه کړې او خلکو ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون وایي له افغاني سرې میاشتې ټولنې او نورو شریکانو سره یو ځای په ساحه کې دي چې یقیني سي له سیلابونو روغ پاتې سو کسانو ته خواړه، روغتیایي خدمات، سرپناه او د کورونو نور اړتیا وړ لوازم رسیږي. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یو این ایچ سی آر وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خلک زیاتو مرستو ته اړتیا لري ځکه هر څه یې بایللي دي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
سیلاب اخیر در نقاط مختلف افغانستان
ورسته سیلاب د افغانستان په بیلابیلو برخو له دې جملې د هیواد په شمال او شمال ختیځ کې د ډیرو کسانو د مړینې او د دوی د کورونو د تخریب سبب شوی. خلک دا مهال نورو مرستو ته اړ دي. یو این ایچ سی آر د ملګرو ملتونو له نورو دفترو سره په زیانګالو سیمو کې فعلاً په عملي ډول حضور لري او خلکو ته مرستې رسوي.
بلخو د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د روان میلادي کال په می میاشت کې د افغانستان په شمالي، شمال ختیځو او لویدیځو ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو 540 کسان مړه کړي او 3000 ډېرې ژوبل کړي دي. خو ګمان کېږي چې واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو زرګونه کورونه، کرنیز مځکه، جوماتونه او نور تاسیسات هم ویجاړ شوي دي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي دوی له خپلو نورو همکارو ادارو سره د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې حضور لري.
دفتر یو این ایچ سی آر به عنوان بخش از واکنش بین سازمانی
د یو این ایچ سی آر دفتر د سازمانونو ترمنځ د غبرګون د برخې په توګه له لومړۍ ورځې د اړتیاو د سنجولو او ارزونې لپاره په ساحه کې دی. زموږ همکارانو ته معلومه شوه چې مرستو ته سخته اړتیا ده. موږ په زیانمنو شوو سیمو کې پر خلکو استرادي خیمې، غیر خوراکي توکي لکه کمپلې، کالي، د پخلنځي لوازم او روغتیایي تجهیزات وویشل. زه څو ورځې مخکې هلته تللی وم. ومې لیدل چې ډېر کورونه ویجاړ شوي وو. خلک په بد وضعیت کې ژوند کوي او له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي.
د افغانستان په شمال، شمال ختیځ، شمال لویدیځ او لویدیځ کې د غویي ثور لیویشتمې اورښتونه او سیلابونه روان دي چې لا یې هم لړۍ په بشپړ ډول بنده سوې نه ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې زیانمنو سویو کسانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لا هم لازمې مرستې نه دي ورسره سوي او په دغو سیمو کې د ډول ډول ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته ده.
د وروستیو اونیو درنو اورښتونو او سیلابونو د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغېزمنه کړې او خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړولې دي. د ملګرو ملتونو یوې ادارې د افغانستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو په باب اندېښنه ښولې. تر دې مخکې هم په افغانستان کې تر سختو اورښتونو وروسته د سیلابونو په نتیجه کې د خلکو ملکیتونه ویجاړ شوي او دوی ته مرګ ژوبله اوښتې ده. زما همکار د اوبو د تنظیم له متخصص ډاکټر عبدالله هیواد څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې. په افغانستان کې ولې سیلابونه د خلکو د مرشوبلي او د تاسیساتو د بیچاره سبب کیږي؟
دغه د سیلابونو په سیلاب د خوړو نشي چې عموما په ټول تاریخ کې د غرونو یا د اوبو د سیلاب شي بکې دي د اوبو شي روانې وي دا غوي لار خلکو بند کړی دي. اکثره ځای کې څه وګوري دغه سې کلی اوبو وړې دي چې هغه کې د خوړونو یا د سیلابونو د لارې چې د چیرې خوړی هلته خلکو کورونه یا تاسیسات یا داسې بندونه جوړ کړي دي چې سیلاب خپل مسیر نشي تیولی. هغه مجبور دي چې بل لاره ځانته پیدا کړي یا بل لاره نو دا شي د خلکو په کورو په دغه باندې ورننوځي او دغه د وجې څه کورونه او تاسیساتو او حتی مرجوبلي هم ورسره شریک دي چې موږ تاسې په د غور په ولایت کې ولې د بغلان په ولایت کې ولې زیانونه په سیلاب باندې درلودله.
خلک د خپلو ځانونو د خوندیتوب لپاره څه اقدامات وکړي کله چې دغه سي وضعیت سره مخامخېږي؟
دا یوازې خلک او دولت، فعلی دولت هر څوک شي، دوی او خلک به یو ځای کار وکړي او هغه د سیلابونو سیلاب مسیر چې دی هغه ورته صاف کړي، پرېږدي چې هغه خپل مسیر ته ادامه ورکړي. د دې په ځای باندې چې دا ځایونه جوړ شوي دي او تاسیسات جوړ شوي دي یا خنډونه جوړ شوي دي چې هغه مسیر ته تغییر ورکړي او د خلکو په کلو باندې د سیلابونه ننوځي، دا باید چې کار وکړي چې په کوم ځای کې چې خوړونه دي چې هغه سیلاب په هغه کې بهیږي هغه ورته صاف کړي، ورته خلاص کړي، تر څو وسي کولای شي د سیلاب خپل مسیر ته سیلاب باندې ادامه ورکړي.
په راتلونکو کې د اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې د زیانونو او مرګ ژوبلو د مخنیوي لپاره باید ساس په نظر څه کارونه وسی؟
دا خو یو ډیر اوږد مهاله ستراتیژي غواړي چې د راتلونکو اورښتونو او سیلابونو مخنیوي څه رقم باید وسی. د دې لپاره اول هغه ځایونه کې چې فرض مثال د مځکې د سیلابونو او د اورښتونو په اثر باندې خرابېږي هغه ته باید چې دوی درختې ورته کښېني، دولت باید چې دې ته لارې ورته خلاصې کړي، خلک هغه ځایونه کې چې مثلا د سیلاب احتمال لري چې سیلاب راشي او دغه ځایونه متضرر کړي، خلک د مخه څه د دې چې په دغه منطقو کې سیلاب راشي دوی باید چې دغه منطقو څخه ځانونه وباسي او خپل امکانات او کور دغه شتي مالي جانب دواړه دغه منطقې څخه وباسي. او دا یو ډېر اوږده ستراتیژي غواړي. د دې په ارتباط باندې باید دولت او خلک سره یو ځای کښېني، کمیټه او کمیسیون ته جوړ شي چې فرض مثال د غور په ولایت کې زرته وم یا بغلان یا نور ولایت کې تخار یا په بل ځای کې چې د اورښتونو او سیلابونو ډېر خلکو ته زیان رسولی دي، هلته دوی به چې یو ځای سره کښېني او وګوري چې اصلي مواجب د دغه زیانونو څه شي دي. هغه چې کله دوی پیدا کړي چې دغه 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 مواجب دي، دا کېدای شي چې دوی د حل لارو ته پیدا کړي.
د اوبو د تنظیم د چارو متخصص عبدالله هیواد، تر سیلونو پورې د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې په بغلان کې نن په ځینو سیمو کې د باران د ورېدو اټکل شوی دی، خو تر هغه وروسته به د اونۍ په ترڅ کې آسمان شین وي. د افغانستان یو بل ولایت چې سیلونو متاثر کړی دی په وروستیو کې ډېر هغه غور ولایت دی. په غور کې هم نن په ځینو سیمو کې آسمان برک ښکاري د وړاندوینې له مخې، او له هغه وروسته به څو ورځې پرله پسې آسمان د غور په اکثرو سیمو کې شین وي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
د هندوستان غوره لیګ IPL سیالیو پای لوبې ته د کلکتا نایت رایډرز او سن رایزرز حیدرآباد لوبډلو لاره پیدا کړه. ټاکل شوی چې پای لوبه یک شنبه د هند په چنای ښار کې ترسره شي. د کلکتې لوبډلې د یادو سیالیو د پلی آف په پړاو کې د حیدرآباد لوبډلې ته ماته ورکړه او پای لوبې ته یې نیغ په نیغه لار موندلې وه. د حیدرآباد لوبډلې بیا پرون په دویم کوالیفایر کې د راجستان رویالز لوبډلې ته د 16 منډو په توپیر ماته ورکړه او پای لوبې ته ورسېده. په دواړو لوبډلو کې درې افغان لوبغاړي هم شته. د کلکتې لوبډله له ځان سره رحمان الله ګربز او علا محمد خزنفر او حیدرآباد بیا فضل حق فاروقي لري، خو په پای لوبه کې یوازې د ګربز د لوبېدو چانسونه شته. د ویلو ده چې تر دې وړاندې کلکتې دوه ځل او حیدرآباد بیا یو ځل د IPL سیالیو اتلولي ګټلې ده.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ راډیو څلور ساعته.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر پروند میانمار یا پخوانی برما د شمال پراخین ایالت کې د تاوتریخوالي د نوي چپی پر عواقبو سخته اندیښنه وشوده. د غیداری ویلي چې له راخین ایالت څخه د پوز او یوې قومي ډلې لخوا پر ملکي روهنګیایانو د تازه تاوتریخوالي ډارونکي او ځورونکي راپورونه ترلاسه کړي دي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د لوی کمشنر ویاندي لیسټروسل پرون په جنوا کې وویل، په وروستیو اونیو کې د تازه تاوتریخوالي د برخې په توګه د راخین ایالت بوتی داوونګ شارګوټه سوسول شوی، هوایی حمله شوی، پر بې وسلی کلیوالو ډزې شوی، له خلکو سرونه غوڅ شوی او په جبر لادرکه شوی دی. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې دا د ملکي روهینګیا وګړو د وژنې تر ټولو ځورونکې ادعاوې دي. په راخین کې دا تازه ناکراری په میانمار کې د کورنۍ جګړې په دوام کې شي، او دا جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د دغه هیواد پوځ دانګ سان سوچی په مشه انتخابي حکومت وپرځاوه، او دا د پوځ واکمنۍ خلاف د وسلوال مخالفت سبب شو. ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د تازه حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل څخه پکې د غزې په جنوبي ښار رفا کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه شوې ده. ځینو هیوادونو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا هم غوښتنه کړې چې پر اسرائیل د دغو پوځي عملیاتو د بندولو لپاره فشار راولي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د نړۍ ګڼو هیوادونو د ملګرو ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې یا آی سی جی د پرونی حکم هرکلی وکړ چې له اسرائیل پکې غوښتنه سوې څو د غزې په جنوبي شهر رفح کې خپل پوځي عملیات سمدلاسه بند کړي. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې له اسرائیل غوښتنه کړې چې هغه اقدامات چې د عدالت نړیوالې محکمې په ګوته کړي عملي کړي. په عین حال کې د اردن د بهرنیو چارو وزیر ایمن السفدی د عدالت نړیوالې محکمې حکم په غزه کې د اسرائیل د جنگي جنایتونو رسوا کېدل بللې دي. مصر او اردن دواړو د ملګري ملتونو له امنیت شورا غوښتي چې له خپل نړیوال نفوذ په استفاده پر اسرائیل فشار راولي چې په رفح کې پوځي عملیات او په غزه کې روان بشري ناورین پای ته ورسوي. د ملګري ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش ویان هم پرون ویلي د محکمې پریکړې واجب الاجرا دي، او باور لري چې شکیل اړخونه به پر وخت د محکمې تازه حکم رعایتوي. جنوبي افریقا هم د حکم د هرکلی ترڅنګ له اسرائیل غوښتنه کړې چې د غزې په جنوبي شهر رفح کې خپل عملیات بند او له دغه شهر خپل ځواکونه وباسي. د کاناډا د صدر اعظم مرستیالی کریستیا فریلند په دې اړه په عکس العمل کې ویلي چې تمه لري ټول شکیل اړخونه نړیوال قانون رعایت کړي. د اسرائیل وزیرانو د عدالت نړیوال محکمې حکم رد کړ، او ویل چې له حماس ډلې به د رغمل سویو د خلاصون لپاره خپلې جګړې ته دوام ورکړي. حماس ډلې چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې یو تروریستي سازمان ګڼي د محکمې حکم ستایلی، خو انتقاد یې کړی چې په دغه حکم کې د جګړه ځپلې غزې نورې برخې له پامه غورځول سوي دي. په ملګري ملتونو کې د فلسطین سفیر د عدالت نړیوال محکمې د حکم هرکلی وکړ، او هغه هم له اسرائیل پر فشار کې د پوځي عملیاتو د بندولو او له اسرائیل دغه حکم ته د غاړې ایښولو غوښتنه وکړه. د ملګری ملتونو د عدالت نړیوالې محکمې د غزې په جنوبي شهر رفح کې د پوځي عملیاتو د بندولو غوښتنه کړې، خو په کلا بند سوې غزه کې د اوربن د نافذېدو له حکم ډډه کړې ده. د اسرائیل پر جګړې وروسته له هغې انتقادونه زیات شول چې روانه میلادي میاشت یې په رفح ښار کې خپل پوځي عملیات وغځول. تیره چهارشنبه دریو اروپایي هیوادونو ناروې، هسپانیا او آیرلند اعلان وکړ چې دوی به د فلسطین دولت په رسمیت وپیژني، هغه څه چې د اسرائیل سخت عکس العمل یې وپاروه. د غزې د ټولو 2 میلیونو او 3 لکه وګړو تر نیمایي زیاتو یې د جګړو له کبله رفح ښار ته پناه وړې ده، خو په رفح کې د عملیاتو له پیل سره په لسګونو زره کسان نورو ځایونو ته په کډې کولو مجبور سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو، نږدې 3 کاله کېږي چې د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلی د برېښنا د نشټوالي له امله ستونزې ګالي. دلته 2 برېښنا کوټونه شته، خو د مناګي برېښنا کوټ بیرته خراب شوی. د اسداباد برېښنا کوټ بیا 2 میاشتې کېږي چې څنګه سره غول شوی، خو دا دومره برېښنا تولیدوي چې د ښار لپاره بسنه نه کوي، او د مناګي برېښنا کوټ قرارداد له پخواني شرکت اخیستل شوی دی، او خپل برېښنا شرکت د ترمیم چاري مخته وړي، خو خلک وایي چې دا چاري ورو مخته ځي. تفصیل په راپور کې.
د کونړ مرکز اسداباد او شاوخوا کلیو اوسیدونکي د ګرمۍ زیاتوالي او د برېښنا نشټوالي په تنګ کړي دي. د دوی په بیان چې په پریمانه اوبو او دوو برېښنا کوټونو کې ورڅخه ګرمي هوا، ماشو او مچانو آرام تختولې دي. د مرکز اسداباد 2 تن اوسیدونکو حمید الله او ګل پاچا ازادي راډیو ته وویل
خراسان ځدی مشکلات دي اقتصادي ناورین یو طرف ته بیروزګاری بل طرف ته بیبرقی بل طرف ته نو په کورونو کې ماشومان مشکل سره مخ دي ماشي دي او هغه سي رسیدګي د سخت اقتصادي غربت له وجې څو نشي کولای چې خپل ماشومان ته د جنریټری برق سہولت برابر کړي یا سولري سیستم ورته جوړ کړي ډېر خلکو دغه وس نه کیږي نو دغه ایلتونه دي چې زیاتره ماشومان په ملاریا اخته کیږي په نورو امراض اخته کیږي
منګي برهنا بند چې جوړ شو موږ ډېر خوشاله او چې هغه منتخب لري وته او اوس ډېر دغه مشکلات ډېر زیات دي چې ځکه چې دلته شخصي جانټري لګېدلی دي پاویر په نوټ ورکوي هغه یوه شپه یوه شپنۍ نو هغه یو ګنټې له راشي بېته هغه ورک شي دلته ډېر زیات مشکلات دي.
ځایي اوسېدونکي له برېښنا شرکت او نورو اړوندو ادارو غواړي چې د مناګې برېښنا کوټ د ترمیم چارې ګړندۍ کړي څو ولسونه له اوسنیو ستونزو بیرون شي. په کونړ کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي د اسدآباد برېښنا کوټې ترمیم کړي چې اوس مهال 650 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او په نوبتي ډول بازار او کورونو ته ورکول کیږي. د دوی په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ قراردادي پخوانی شرکت سره پای ته رسولی او د ترمیم چارې خپل برېښنا شرکت پر غاړه اخستې دي. د کونړ برېښنا شرکت کې د مالی او اداري چارو مسؤل حاجی شفیق الله شینواری ازادي راډیو ته وویل د مناګي برېښنا ویلې ترمیم کړي او ماشینونه د عوارضو معلومولو لپاره سپړلې دي.
د مناګي کارونه ماشینونه راسپړل شوي او کانال هم پاک شوی وو. به وستون زده و چې دا معلوم شي چې د ماشینونه د شګې پوجا باندې خراب شوي دي او کو انسټالیشن کې پخ دي. دغه په خاطر باندې ډیزاینر هم راغلی وو یو دوه خارجي نوم یو تاجکی وو یو اوکراینی وو متخصصي نو د توربینو د برېښنا شرکت هم سه یو څه انجینران لوړتبه راغلي وو. نو هغوی دا ټول ساحه وکتل او ماشینونه هم وکتل کومه اوسپنه چې شګو خوړلې وي هغه هم وکتلې. هغې ټول معلوماتونه ځان سره واخیستل او تللي دي. نو بېرته لا ګزارش نه دی ورکړی چې د دې لپاره څه باید وشي چې د دې شګې مخنیوی وشي.
د کونړ مرکز اسدآباد او شاوخوا کلي اوسېدونکي په داسې حال کې د برېښنا له کموالي او نشتون شکایت کوي چې د هیواد پلازمینه کابل او ډیری ولایتونه د ورته ستونزې سره مخ دي. خلک له اوسنیو چارواکو غواړي چې د کونړ او نورو سیندونو باندې برېښنا کوټونه او د اوبو بندونه جوړ کړي څو مو د برېښنا کمې په کور دننه پوره شي.
په راپور کې مو واوریدل چې درې کاله کېږي چې د کونړ د مرکز اسدآباد او شاوخوا کلي د برېښنا له نشتوالي سر ټکوي او دوی غواړي چې د دوی د برېښنا کوټونو ستونزه حل شي. کندهار ته مخه کوو. د کندهار اوسېدونکي د دهلی بند د پاکېدو او لوړېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سش کال په زیاته اندازه اوبه دهلی بند ته راغلي خو دا چې دا بند له رسوباتو ډک دی له امله یې اوبه ضایع کېږي. د دهلی بند څخه د کندهار د اوو ولسوالیو کرنیز ځمکې او باغونه خړوبېږي چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. تفصیل په دې راپور کې.
د دهلی بند د افغانستان په جنوب کې تر کجکی وروسته دوهم لوی بند دی چې د کندهار ښار تر څنګ د غولایت د وو ولسوالیو شاولی کوټ ارغنداب دامان دان جړی پنجوایی او میوند ځمکې او باغونه خړوبوي. د کلونو په تیریدو سره د دغه بند زیرمه 40 سلنه له خټو او رسوباتو ډکه سوې او د اوبو د زیرمه کولو کچه هم په همدې اندازه راټیټه سوې چې هر کال تر وخت مخکې اوبه خلاصېږي او کروندګر د اوبو له کمښت سره مخامخ وي. نقیب الله د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې پر خپل کرل سوې ځمکه اوبه لګوي. هغه وایي که څه هم بند ته نږدې ځمکه لري خو د کال په ټولو فصلونو کې ځمکو او باغونو ته کافي اوبه نه رسیږي.
موږ دلته اوس اوبه نه دي په کار دا والله را روان یو. موږ په کوم وخت کې دا اوبه چې موږ په کار سي هغه اوبه نه وي. دا به چې دغه سپایس د داله سپایس دا والله پر سم وخت راایله کېږي. دا به چې لوړ شي دا داله لوړ شي اوس موږ دا غنم وخت هغه موږ دغه چې اوبه را روان دي موږ پر غنم باندې کښت نه کېږي چې دغه اوبه کو یا بله کم دا د حکومت سره خواهش دی چې دا به دلال وړ شي.
د فرویز په نوم یو بل کروندګر وایي د دهلی بند نه یوازې له رسوباتو پاکولو ته اړتیا لري بلکې ارتفاع یې هم باید لوړ شي. چې ډیرو بزیر مکری څو د کندهار د زمکو او باغونو ارتیا پورا کړی.
د لیبان خو نه سي جکسي لوړ سي شد برابر او باغ د پخري کې ذخیره د زکو والا او د تمنا غټم کوي نو سي جکسي دا بشي اوس خو پالتو بد روان دي په پرچاو په هغه کې خلکو مزکی دی او بد
د دهلی بند د کندهار د مهمو تفریزایونو څخه دی چې سش کال د زیاتو ورشتون ورسته پرچاو سو او زیات شمیر میلوال هلته د تفریح لپاره ځي. دغه بند ته تللي میلوال د سړکونو د جوړېدو تر څنګ دهلی بند کې د نورو اسانتیاو غوښتنه کوي.
کله چې څوک د کندهار ښار څخه راځي وجه میلې ځای ته نو ډېر خراب دی. په دا لاره کې ډېر چکرونه رامنځته کېږي نو زما د چارواکو څخه او د ټولو مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دغه سړک جوړ کړي.
دهلی د بند په اړه دا غواړم چې چاپېریال یو نیکي پاک سي او دا ځنګل یې ډېر ګڼو خراب دی دغهنه کې جوړ سي او دا لوړ ځای ډبي ډبي دي دغهنه کې سره برابر سي نو د میلوال لپاره به ډېر زمینه مساعد دی چې خوندي وه.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د دهلی بند د لوړولو او درو نور برخو لپاره د آسیا پرمختیایي او نړیوال بانک د 600 میلیونه ډالرو مرستې اعلان وکړ او تمه وه چې د 2020 کال په نیمایي کې به د پروژې عملي چارې پیل سي خو د حکومت له ړنګېدو سره دا پروژه وځنډېده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخ
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له دې ازادي راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په هلمند کې به وخت بارانونو په غنوم کې ناروغي پیدا کړې دي. یو شمیر بزګران په دې ولایت کې وایي سش کال په دغه ولایت کې په زیات اندازه غنم کرل شوي دي خو وایي حاصلاتو ته یې ډېرې هیلې نه لري ځکه چې د دوی په خبره بېلابېلو طبیعي آفتونو او مرضونو دغه غنم زیانمن کړي دي. بزګران وایي په غنم کې د طبیعي آفتونو او مرضونو علت وروستي ورشتونه دي. جزئیات په دې راپور کې
د هلمند ولایت یو شمیر کروندګر وایي بې وخت او ډیرو بارانونو د غنمو حاصلات ته دومره زیان رسولی چې نیمه لا هم نه دی فاته. د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار یو شمیر کروندګرو د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې د مرکز لشکرګاه ښار او یو شمیر ولسوالیو په زیاتو سیمو کې د غنمو په فصلونو کې مرضونه لګیدلې دي. دی وایي د غلطو ورشتونو پر داسې مهال سوي چې د غنمو حاصلات ته د ګوتو په شمیر ورځې فاته دي.
یاره د اوبو د طرفه څخه شش کال اوبه شوي اوبه بیا خو مرضونه شش کال ډیر وکړله. دغه سرخی مرض ورته وایي، د سرخی مرض یې وکړي، د ژړۍ مرض ورته وایي، د مرض یې وکړي. نو مرضونه زیات وکړله، اوبه له بیا هم شوي پروس کال خو اوبه نه وي، حاصلات یې څه کم و. نو شش کال اوبه شکر دی ستا، خو مرضونه زیات مرضونه د دغه خونو کې هوا اوسه وکړله، د خونو کې هوا یې پرالې، د هوا اوسه وکړله. او بیا زراعت ته زواره له باغو کومک نه سره وکړي. ما دی دوا پسنه چې موږ ستاسو یو دوا راکړي په دغه نو باندې پښه نو هغه همکاري نه سره وکړه.
شش کارخونه د پخوا په پرتله نه دی وره. شش کال دی سلابو برانو مغنمو کښتونه را کمزوري کړله. هغه خپل مصرف له نصف جوړو یار یو ګره یا سرخی دی یا ژلې وله نو ډیر سره کمزوري خو از ما خپل مزکی 15 خورواره غنم کوه شش کال درې خورواره نک.
د مرکز لشکرګاه ښار دغه بزګران زیاتوي کچیر د بارانونو لړۍ داسې روانه وي نو په دغه ولایت کې به ګڼ شمیر بزګران خپل د غنمو حاصلات له لاسه ورکړي. د دغه ولایت د مرکز لشکرګاه ښار اړوند د باباجي سیمې یو بل کروندګر قدرت الله وایي د سیمې خلکو یې هر کال په زرګونه منه غنم اخیستل خو سږ کال بارانونو او فصلونو یې ډیر غنم زیانمن کړي دي.
زه قدرت الله نومیږم، بزګر یم، دکان یم. یا له پخوا به پرتله باندې لږ کې ولې دی دی موږ چې اوس ورته ګورو غنمو مرض کړی دی، د سیاکوناک مرض کې او د سرخی کې دغه مرض کړی دی. فکر نه کوم چې د پروش کال کم رشی به وکړي یا غنم به وکړي. دغه مرزونه چې وکړه دا د ډیر اوبو په خاطر وکړله چې دا ډیر بارانونه پر وسو خونه کاپر جوړه و دا څو میاشت کېږي خو اوبه پر بهیږي اوبهیږي دا د جسه دا مرزونه توان واخیستلې او بل هغه مځکې چې پخوا خوروار کوله هغه سږ کال په پراوي امانه یا پر داسې پر شپېتمانه ودرېږي.
کروندګر وایي حکومت باید له دوی سره مرسته وکړي او په غنمو کې د داسې مرضونو د لګېدو د مخنیوي لپاره لارې چارې ورته ولټوي. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په ګډون د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې له تیرو شاوخوا دریو میاشتو راهیسې بارانونه شوي او لا هم روان دي. د دغه هیواد په بېلابېلو سیمو کې زیاتو بارانونو او ژلیو د غنمو تر څنګ نور باغونه هم زیانمن کړي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې دي. مخکې تر دې چې خبرونه وړاندې کړو، وړاندې دا یادونه وکړم چې د تاندې څانګې اونیز پروګرام لرو د ځوانانو خبرونه. خو اوس خبرونه. د طالبانو حکومت وایي دوی د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره د توحید د درېمې غونډې په اړه خپل شرطونه په ډاګه کړل. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت مرستیال پرون په کابل کې د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په کتنه کې د توحید د درېمې غونډې پر موضوع خبرې وکړې. محمد بن عبدالعزیز الخلیفی د پنشن بی پورس د طالبانو د رئیس الوزرا له اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر سره په کتنه کې د طالبانو وغوښتل چې د دوحې پر روانه غونډه کې برخه واخلي. ټاکل شوی چې د افغانستان په اړه د دوحې دریمه غونډه د راتلونکي جون میاشتې په دیرشمه جوړ شي چې دوی ورځې به دوام وکړي. د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوحې دویمه غونډه د روان کال په فبروري کې د طالبانو له حضور پرته ترسره شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی خبر ورکړی چې په یو میاشت کې شي د جنو ستونزو له کبله دغه هیواد ته د الوتکو تو تیل یا ټی آی نه دی وارد شوی. د افغانستان جنو رسنیو پرون د دغه خونی د چارواکو په وینا راپور ورکړ چې ترکمنستان ته د دغو تیلو پیسې هم تادیه شوي، خو بیا هم دغه هیواد افغانستان ته د الوتکو د اړتیا وړ تیل نه دی صادر کړی. د طالبانو د حکومت ویان صبیح الله مجاهد ویلي دغه ستونزه ارزوي او د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت دا موضوع وڅېړي. دغه وزارت په دې باب تر اوسه پورې څه نه دی ویلي. د ایران یو چارواکی ادعا وکړه چې په دغه هیواد کې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی او نورو چارواکو د جنازې په مراسمو کې تر یو لک زیاتو افغانانو برخه اخیستې وه. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو اتباعو عمومي ادارې مشر حسین شرافتی رات پرون په مشهد کې د حسینیه هراتی ها په مراسمو کې د غشمیر اعلان کړ. دا ساجی رادو د ایرانی څنګه رادو فردا د راپور لمخي شاغل شرافتی رات ونه ویل چې د غشمیر یې څنګه ترلاسه کړی دی. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او شپشتن نور تیر ریاکشن به د هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې مرشل. تر دغه پیښې دوی اونۍ مخکې د ایران حکومت اعلان کړی وو چې د یو کال په موده کې د افغانانو په ګډون 1,000,000 بهرني وګړي له ایرانه ایستلي دي. په پاکستان کې پرون په زرګونو کسان د جلوهالو له کبله روغتونونو ته انتقال شول. دا په داسې حال کې ده چې د دغه هیواد په ځینو برخو کې د هوا درجه 50 سانتي ګریډو ته هم لوړه شوې ده. د پاکستان د اقلیمي بدلون د ادارې مشر رومینه اسلم ویلي پرون څلورمه ورځ وه چې په پاکستان کې سخته ګرمي وه او وړاندوینه داسې کیږي چې یوه بله اونۍ هم دوام وکړي. اټکل دا دی چې په پاکستان کې نن د هوا درجه 150 سانتي ګریډو ته په ځینو سیمو کې لوړه شي. تر ډېره سند یالت اغېزمن شوی دی. د پاکستان حکومت تیر اونۍ چې د تودې هوا څپه تازه پیل شوې وه ښوونځي د لنډې مودې لپاره رخصت کړل، آزموینې وځنډولې او په روغتونونو کې اضطراري حالت اعلان کړ.
د ځوانانو خبرونه.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
فلزان دی بل شاه سر پرتا لکما او اغه جی تزه ونه شم رسیدل نو زه بخامخه په غلط لار باندې زم.
ځوانان پرته له دې چې خپل ځان د نورو سره پرتله کړي څه ډول خپلو موخو ته رسېدلی شي.
ژوند چې موږ سل پر سلو یې غواړو یوې هم نه لرو. کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لرې یا غواړې تر ټولو ښه ژوند ولرې، دا ته باید ځان ته وخت ورکړې چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسېږم.
نن امدا موضوع څیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوریدونکو، خو تاسو هم داسې ځوانان دیدلی وی چې هغوی په خپل ژوند کې پښتو شیانو یا هم کوم موقف چې لري قناعت نه کوي، پرته له دې چې خواري وګالي په ځان کار وکړي، له هغو کسانو سره ځان پرتله کوي چې هغوی کلونه کلونه ځان ته وخت ورکړی، زیار یې ویستلی، سختي زغملې، بالاخره تر یو ځایه رسېدلی دي. 28 کلن عمران قاضی زاده وایي چې کچېرې موږ داسې موخې وټاکو چې هغو ته رسېدل زموږ له توان څخه پورته وي، خو بیا هم ځان ورته رسول غواړو، په دې صورت کې ناسمو کارونو ته مخه کوو.
زه به خپل مثال در دوم، مګور زه سبزی او تازه میوه خرڅوم، زه په شکر ده بده باندې قناعت کوم. زه اوس نه غواړم چې زه یو بل جزره ځان پرتل کې څوک به بزنس لري، څوک سوپر سټور لري، هغه سره ځان پرتل کې ما خو دا کم سوشل ژوند چې ده، دا کم اجتماعي ژوند چې لرم، دا کم فاميلي ژوند چې لرم، نو دا خو د باندې د وخت په تیریدو سره. نو هیڅ کله باید یو انسان یو ځوان په خاصه هیڅ کله باید د بل چا سره ځان پرتل نه کې، هغه څه چلري په هغه باندې قناعت وکي، او د وخت په تیریدو سره که چیرته یو سړی قناعت وکي، نو د وخت په تیریدو سره کېدای شي هغه خپل هدف ته په صحیح لار روان هدف ترلاسه کړي. کم چا سره زه غواړم ځان پرتله کوم، هغه ځیته د رسېدو لپاره زه باید یعنی غلط لارې باندې انتخاب کوم، باید غلط کارونه وکم تر څو بر زه خپل هدف ترلاسه کوم. نو منفی اغیزه خو په خاصه بیا د افغان ځوانانو باندې په اړې ټولنه کې ما چې لیدلې د خپل تجربې نه چې ما لیدلې دي، نو دغه ډېر منفی اثر لري د موږ تاسو په جامعې کې. ناس ته پاسې د غلطو خلکو سره شي، غلط لارې انتخاب کیږي، یعنی ځان پرتله کې ضرور سره تر څو بر هغه هدف ترلاسه.
لیکوال حکمت الله وایي چې بی ځای سیالي او منفی رقابت د دې سبب کیږي چې ځینې ځوانان داسې کارونو ته مخه کړی چې بیا پایلې
ډېرې بدې وي. نن زمانه یا د یوې سمې پېړۍ د ځوانانو توقع لوړه شوې ده، دغه سیالي شریکي او دا هر څه ډېر یا نه و یا بېخي کم و. اوس که د ټکنالوژي له لحاظ نه وښیې، که سیالي شریکي وښیې، که مثلا موبایل او موټر او وسایل او د کور وسایل، دا ټول یو څه تغییرات راغلي دي، او هماغه داسې ځوانان دې ته اړ کړي دي چې توقع زیاته سي. نو کله چې توقع لوړه سي، عدم قناعت رامنځته کېږي، هماغه داسې ستونزو سره مخامخ کېږي، ځکه ځینې کسان یو مشروع لارې نه خپل توقعات پوره کولی سي. کوم ارمانونه، کوم هیلې یا کوم امیدونه چې دي، هغو ته ځان رسولی سي. ولې بدبختانه موږ او تاسو شاهدان یاستو چې تېرو کلو کې په افغانستان کې د یو آیفون لپاره ځینو نویو تنکي ځوانانو خپلې ګردې خرڅې کړې. منفي اړخونه هم دا دي، او مثبت بیا دا دي چې یو کس له هېڅ نه یو څه جوړي او ځان رسوي پر لولو پولو ته، مثلا یو کس ته په زحمت باسي، تحصیل کوي، کار کوي، بالاخره ځان یو شخصیت جوړوي، یو یو تجارت جوړوي، دا هغه مثبت اړخ ده. ولی بدبختانه په زمونږ په ټولنه کې ډېر کم کسان هغه مثبت اړخ ته رسېږي، او زیاتره په منفیاتو کې ډوبېږي، او حتی معتادي او بدبختي او سل نوه مرضو باندې اخته کیږي.
بله، ملګری څومره مرسته کولای سي چې هغه ځوانانو ته دا قناعت ورکړي چې په مثبتو کارول کې څنګه چې تاسو ویل په مثبت اړخ ښه ده، مګر کله چې دغه نه قناعت کول او ډیر څه غوښتل بیا په منفي کارونه اوړي، ملګری څومره رول لري چې دا هغه خپل نږدې ملګري ته یا دوست ته قناعت ورکړي؟ کوم څه ته دا سم نه ده.
مثبت ملګری درلودل د خپل یو سرمایه ده، یو 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 ډیر ښه کار ده. ملګری وي سي او چاته انګیزه ورکړي، که دا په مثبت لارو کې او مثبت ملګری وي خو ډېر ښه. نن سبا زموږ او تاسو ځوانان په یوویشتمه پېړۍ کې ډېر زر غواړي چې دوی باید پیشرفت وکړي، ډېر زر دوی شتمن شي، ډېر زر مالداره شي. مثلا دوی ځینو لنډو لارو ته لاس اچوي چې هغه بالاخره سبب د دې ګرځي چې دوی یو کنده کې ولېږي.
ځوانانو ته دا خبر کول چې مثلا فلانی د تا همزولی دی، فلانی د تا همصنفی دی، تا هغه وګوره چیرې ورسېده، څومره شته لري، او ته بیرته پاتې، دا څومره د پروهیا باندې بد تاثیر کوي، بد اثر کوي.
بد اثر خو بیخي زیات ده. دغسې یو څوک وي چې دواړه له یو رقم کورنۍ کې یو رقم چاپېریال کې او یو رقم اقتصادي بیکګراوند ولري خو بیا صحیح داسې پرتله سي. زمونږ او تاسې دغه پرتله کېدل هم ناعادلانه دي. دا په دې معنا چې یو کس ته مالداره کورنۍ کې یا پلار یو څوک چې ورته پاتې شوي دي خانداني یو څوک دا شتمن ده او یو څوک د خوار سړي زوی ده او هغه دومره څه نه لري او که ته هغه را تشویقوې چې والا فلانی هلته ورسیده او ته وروسته پاتې دا ناعادلانه ده او هماغه داسې دا منفیت طبیعي او که داسې یو څوک وسي چې د یو خوار سړي زوی وي او هغه زحمتکش وي تحصیل یې کړی تعلیم یې کړی وي او ځان یې یو چیرته رسولی وي او دا د خان سړي زوی وروسته پاتې وي بیا دا پرتله کول یې ډېر مناسب دي چې ورته وایي چې هغه کس ته وګوره چې په خپل زحمت په خپل مټې ځان چیرته ورسوه ځان یې د تعلیم او تحصیل چښتن که ځان یې د اقتصاد چښتن که ځان یې د یو مثبتې لارې چښتن که او دا تشویق کې دا رقم لازمه ده او عادلانه ده او که ته مثلا یو برعکس خبره سي بیا دا منفی لارې ته بیي ځکه هغه دا نه کي چې صحیح ده زه څوک یم هغه څوک ده او لاند فکر وکړي چې زه باید هغه ځای ته ځان ورسوم چې هغه قرار پکې لري نو دا بیا ښه نه ده او هماغه ده چې ځوانان د بې لارې ته هڅوي او بالاخره په لوی لاس موږ او تاسې کورنۍ مشران دوی هغه کندې ته غورځو
او یو شمېر ځوانان لیدل کېږي چې دوی په نور څه کې سیالي نه کوي مثلا په تحصیل کې نه کوي د کور په جوړولو کې نه کوي یوازې دې ته یې پام وي چې ځان ته بهترین لباس واخلي لکه څنګه چې تاسې مخکې ویل قیمتي موبایل ولري او قیمتي موټر ولري یوازې او یوازې د ځان په غم کې ده. حال دا چې په کورنۍ کې نور هم دته تمه لري دی ځوان د انرژي لري مګر دا یوازې په خپل فکر کې ده د خپل ځان لپاره له نورو سره سیالي کوي. دا څومره یو نامناسب عمل کېدلی سي؟
نامناسب خو بالکل ده ولې ډېر ښه کار هم نه ده. دا په دې معنا چې یو څوک باید په دې کې سیالي وکړي چې سره هم ځان د تعلیم او تحصیل چښتن کړي او بالاخره د یو عاید چښتن کړي او دغه عاید نه بیا دوی هغه روزمره سیالي شریکي او خپل هغه جیب خرچ وهڅوه وباسي د کور او د ملګرو د مصارف د سیالي او شریکي که موبایل اخلي که موټر اخلي که څه اخلي په دې کې که چیرې دوی سیالي شریکي وکړي چې اول ځان د یو څه چښتن کړي او د هغې له ګټې د هغه له مفاد نه د هغه له فایدې نه بیا دوی یو څه مخته ولاړ شي ښه ده. او که دا تا دغونه پیسې پیدا کړي نه وي چې ته خپله ګورده خرڅوي په دې باندې یو آیفون اخلي دا مناسبه لار ده.
بله په آخر کې به په غټو ټکو کې د تاسې پیغام هغو کورنیو ته چې د ځوانانو مخکې وخت نا وخت دا خبرې کوي چې ته بیرته پاتې لامزولو دي او خپله ځوانانو ته چې دوی هغه مثبت رقابت نه لري منفي رقابت کوي تاسې پیغام څه وي؟
زما کورنۍ ته دا پیغام ده چې هېڅکله ځوان مه سرزنش کوئ چې والا فلانی چېرته ورسېده دی فلانی د تره زوی دی فلانی د خپلای زوی دی فلانی کلیوال دی چېرته ورسېده هېڅکله مه ورته وایئ بلکې دا ورته وایئ چې زوی ته ځان ورسوه ځان تحصیلات ورسوه یو شخصي کاروبار ورته جوړ کړي یو مسلک کې ورسوئ مثلا د مکتب و د ښوونځي و د پوهنتون تر څنګه یو مسلک ورزده کوي ولښه تجارت ورته جوړ کړي په دغه باندې واڅوئ او هیڅکله خپل ماشومان او خپل ځوانان په دې مه هڅوئ چې تاسې فلانی چېرته ورسېده ته چېرته نه رسېدلی بلکې د دې په ځای باندې مثبت انګیزه ورکوي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
افغان ژورنالیست شمرانی ازی د ځوانانو یو لبل سره پرتله کول او په ژوند کې د نقنات ریښه ماشومتوب ته ورګرځوي. لاغلی شمرې سره مې مرکه کړې په ګاډۍ سره وو.
دا زموږ د ټولنیز ژوند یو ډېر مهم اړخ ده چې موږ یو عادت لرو چې خپل ځان له نورو سره پرتله کوو. کله چې ته په خپل ژوند کې قناعت نه لري مطلب دا چې تا ځان له نورو سره پرتله کړی او دا له هغه وخته شروع کیږي کله چې موږ په کورنۍ کې اوسو کله چې موږ ښوونځی شروع کړو هغې نه وروسته پوهنتون ته لاره پیدا کوو همداسې پرتله کیږو له نورو ماشومانو سره له نورو ځوانانو سره وروسته وروسته دغه کمیانې موږ ته احساس کیږي زه قناعت نه کوم چې زما ژوند سم نه ده دا د بل کس ژوند ډېر ښه ده. همدغه یي چې انسان څومره ځان نورو سره پرتله کوي څومره چې په ژوند کې په خپلو شتو باندې قناعت نه لري هغومره انسان په ژوند کې ډېر خفه کیږي ډېر خفګان ده. نو ځکه کیدای سي موږ د هغې کس له ژونده نه یو خبر دا چې د هغه ژوند څنګه ده د هغه کیسه څنګه ده
هغی چمره سختیان شاته پریخی دی یا غل کورنۍ نسره قمی او کسو او منګه په کوم ستونز کې او په کوم شرایط کې زما کورنۍ په کوم شرایط کې د زما درس په کوم سطح کې ده دغه کس درس په کوم سطح کې ده دا ټول مسائل منګه پام کې نه نیسو یوازې هغه ظاهری حالت ته ګورو چې افلانای خره او زخنه یم منګه په خپل شتو باندې قناعت نکو امدا خفګانونه مرام سکه یم دا جنجالونه من تر مسته
bale to shi khabari tishara wakra chala mashum tubna di mashrana la khala nur sara partala sewi astuno zaka bi qanaat na la ruti bayad da raqam zwand wala ru ikurane da kar chi khpal bachi la nur sara partala kayu kala la misal war kay chi fulani to gora chere urasida aw ta to gora da tumra galat kar dai
bilkul am da gai wazina dalil da chi kawrus samang tolane to zo بعضی کسان چې پراخه مطالعه ولري هغه سناسل دغه حالت راوځي خو بعضی کسان چې دغه خبرې یا دغه حالت ور باندې دومره ژور اغیزه کړي چې هغه په ټول ژوند کې لاغې نزوريږي او بل اخر لستوند سره لاس او گریوان ځکه هر څه یو د مینې کې زمنګ په ژوند کې کغواړي پرمختګ وکړي کغواړي یو ځای ته ورسیږي کغواړي خزه کې درس وایي کغواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا هر څه یو ځل نه کېږي دا کلونه وخت نیسي چې تر څو ته وکړې خپل اهداف او یا خپل موخه ته ورسیږي خو دا چې تا جلک دا چې نور ګوري دا چې په دې شته حالت باندې قناعت نه کوي طبیعي ده چې ته له خفګان سره مخامخ کیږي هغه بیا نشي کولای چې خپل هغه طبیعي هغه کوم ټولنیز ژوند هم هغه تعادل په پام کې ونیسي تعادل نشي ساتلی دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کیږي یوازې په دې چې دوی په خپل ژوند کې په دې نه دي قانع چې زه اوس شته لرم دا څومره وخت نیولی او فلانی کس دې حالت کې د هغه ژوند څنګه
بله دغه رقابتونه البته منفی رقابت منفی سیالی چې ځوانان یو بل سره لري دا څومره د دې لامل کېږي چې په خپل ژوند باندې شکر گزاره نه وي او یو بل سره منفی رقابت لري خپله غواړي پرته له چې کورنۍ صورتو وي خپله غواړي زه باید فلانی ته ورسیږم دا څومره بد اثر لري
معمولا په ژوند کې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه کله چې ته په خپل ژوند کې موخې لري یا غواړي تر ټولو ښه ژوند ولري دا ته باید ځان ته وخت ورکړي چې زه کولی شم په دومره وخت کې دغه موخو ته ورسیږم ځکه زموږ ستاسو ژوند یوازې مختص په موخو نه ده که د افغانستان مسله راواخلو د افغانستان کې موږ ټول کورنۍ ژوند لرو ټولنیز ژوند لرو ډېرې غټې غټې کورنۍ یو بل سره تړلې دي څو نسل سره یو ځای ژوند کوي یوازې دا نه ده چې ته به خپل موخو ته کار کوې ته به نورو لپاره ژوند کوې د نورو لپاره به هڅه کوې نور به خوشحاله ساتې مطلب یو ډېره غټه کورنۍ ډېری کسان داسې ځوانان زه پېژنم چې د ډېره غټو کورنۍ مسؤلیتونه لري هغې نه وروسته چې ته یو څه وخت پیدا کړې ته د خپلو موخو لپاره کار کوې نو طبیعي ده چې دا وخت نیسي ته به ځان ته وخت ورکوې ته به ځان راحت احساسوې ته به خپل مغز ارامه کوې هغې نه وروسته به د دې هر څه لپاره کار کوې خو که چېرته دغه مسایل ته په پام کې ونه نیسي او یوازې وایي چې هر څه کېږي ټوله دنیا هر څه ژوند شاته پرېږده او یوازې دې لپاره کار کوو دا ډېر ډېر منفي اغېزه د انسان په ژوند کې لري ځکه چې ته کورنۍ ته رسیدګي نشي کوی اکثر وخت په خلکو کار کې دومره بوختي چې هغه د ځان خپل ورځنی ژوند ته رسیدګي نشي کولای هغه خپل ځان ته صحیح وخت نه ورکوي که هغه په فزیکي لحاظ هغه په رواني لحاظ موږ تاسو ټول کافي اندازه ضرورت لرو چې ښه خوب وکړو مطلب زموږ د خوړو روټین سم وسي زموږ بیرون وتل زموږ ټولنیز روابط دا ټول مسایل ډېر اغېزه لري په ژوند کې خو که چېرته یوازې ته په یو شي باندې فوکس کوې او نه کې د نو ټولو مسایلو ته پام نه کوې طبیعي ده چې ته به په ژور خفګان اخته کېږي ته په او داسې ژور خفګان چې دا به لنډمهاله نه وي یو طبیعي ده چې موږ تاسو ټول انسانان په ژوند کې لوړې ژورې لرو کله به خفه یو کله خوشحاله او دا ډېر نارمل ده ځوانان باید په دې باندې پوه شي چې د ټول ژوند خوشحاله نه ده د ټول ژوند خفه نه ده هر څه چې دي زموږ خپل لاس کې دي چې موږ څنګه کولی شو خپل ژوند ښه کړو او څنګه یې بد کړو هر کله چې موږ تاسو سره څوک بد کوي فکر مه کوئ چې کله کله داسې وي چې هغه کس همداسې کس وي ته له هر چا نه توقع مه کوه د خپل ځان لپاره کار کوه خپل ژوند کې چې ته کوم موخې لرې تر ټولو مهمه دا ده چې ځان ته وخت ورکړې ځان چې دې وخت ورکړې ته هېڅکله نه ستونزو سره مخ کېږي او خپل اهداف ته به پر وخت ورسېږي
بله ځینې ځوانان بیا له بده مرغه کله چې یو چا سره سیالي لري غواړي ځان هغه ته ورسوي کله چې ونه رسیږي بیا په تخریب باندې شروع کوي دا تخریب رقم د ټولنیزو رسنیو له لارې مخامخ خبرې شاته خبرې وي دا کار څومره یو منفي عمل کېدلی سي
طبیعي ده دا خبره سره موږ به تاسو ټول مخکې کله چې په ټولنه کې اوسو دا هغه اوخ دی دی چې بعض انسانان له ماشوم تو بزان سره ساتي تر غټوالی پورې کنه په طبيعي ډول باندې ما ویل چې کله ته درد دی دی ولر چې زما ژوند بیل ده دا ژوند بیل ده زما د ژوند کیسه بیل ده دا غد ژوند کیسه بیل ده مونږ یو هم یو د بل په ژوند کې مین رول نه لرو مونږ ایواز په خپل ژوند کې ته ټول اساسي رول لوبولای شو چې د ځان لپاره وکړو د نورو په وړاندې تخریب کول یا د نورو په سي داسې کیسې او خبرې جوړ زما په نظر دا ایواز واخلې کولې ځکه چې ته ناغه کا ستاوان را سوي بل دا چې ته خپل شخصیت داسې یو کس معرفي کوې چې سبا ورځ نه تا سره څوک اړیکه ساتي هغه بیکګراؤنډ د انسان په دې مسایلو زه فکر کوم خرابېږي ښه ده چې سړی د دې مسایلو نه لرې اوسي ځکه دا په دې دنیا کې دوه شی چې هیڅکله نه دي واقع شوي یو دا ده چې په خفګان او اندېښنو چا خوشحالي نه ده رامنځته کړې خپلو موخې ته نه ده رسېدلې او د بل چا په تخریب چا پرمختګ نه ده کړی
شامله جانې که په دې باندې خبرې راته وکړي چې اتمان تاسو چې دوستان لري چې هغه په خپل ژوند کې ډېر څه نه لري کم څه لري مګر قناعت ور باندې کړی خوشاله د خپل ژوند مخکې بیایي د دې دوستانو په اړه دې راته وایي څومره پر مخ روان دي
فرشته جانې موږ تاسو په افغاني ټولنه کې اوسېږو او یو هم باید وایم چې هغه ژوند چې موږ سل پر سلو غواړو یوې هم نه لرو ځکه موږ ټولو په ژوند کې خواري کړې زحمت هم ایستلی ټول داسې کورنۍ نه یو چې زموږ پلرونو کار کړی او زموږ لپاره یې کوشش کړی چې یو ښه ژوند رامنځته کړي مثلا زه له نجونو څخه شروع کوم زما شاوخوا چې زما کومې ملګرې دي نجونې دي دوی له ډېر کم نه شروع کړي یا داسې وایم چې هیڅ امکانات د دین او چې دوی پیل کړي خدای پیل کړی او نن ډېر ښه ښځینو کې دي ورورو زه په دې یقیني یم چې دوی بلا هم ښه ښځینو ته ورسیږي زما د پخوانۍ همکارانو زما د ملګرو نه یو کس چې زه یادونه کوم هغه له موږ سره یو ځای کار کوو هغه وروسته خپل کار شروع کړ زه تاسو وایم چې شاید اوس د یو تلویزیون د لیدونکو نه دا ډېر لیدونکي ولري پایلې کړه ډېر خوشحاله ده ډېر راحت ده په خپل کار کې ځکه خپل کار چې هغه چې ته د خپل ژوند رئیس اوسې هغه ډېر خوند کوي نو شته ملګري شته ټولو له ډېر صفر نه شروع کړي اوس په ډېر ښه ځایونو کې دي او په رښتیا د داسې ملګرو په شتون باندې سړی افتخار کوي ویاړي چې او د هغوی نه انګیزه اخلي چې ښه دې کس وکړی سو له دې ځایه شروع کړي نن په دې ځای کې ده نو زه هم کولی شم او اوس نړۍ داسې ده چې ډېره تیزه روانه ده که چېرته ته لږ څه ویښ اوسې نو ته کولی شې ډېر په تیزۍ سره په خپل ژوند کې پرمختګ وکړي دا دوازې او هیله نه شي کېدی ته کولی شې خپلو هیلو ته ورسېږي تر ټولو مهمه ده چې زه غواړم مثلا ځوانانو ته ووایم چې که هغوی غواړي یو ځای ته ورسېږي کوشش دې وکړي چې هغوی ژبه زده کړي مثلا نړیوالې ژبې زده کړي ټکنالوژۍ سره مطلب بلدتیا ورسره پیدا کړي ځکه دا د ژوند تر ټولو اساسي برخه دي تا له نړۍ سره وصلې او کله چې هم ته نړۍ سره وصل شوې ښکاره ده چې ته به په ژوند کې پرمختګ کوې
بله هغه کسان چې هغه څه لري په همغه باندې هماغسې ځان ښیي لکه څه لري او که د دوی ژوند د سپا همه خبره وایو ډېر پرمختللی نه ده په نه ورباندې شرمېږي څه ده هماغسې راځي هماغسې کښېني هماغسې خبرې کوي غټې خبرې نه کوي ځان لولول نه ښیي دغه په ژوند کې څومره د پرمختګ لامل کېدلی شي
زما په نظر په خپل ژوند کې چې ته کوم څه یې او ځان هماغه وښیې دا د بریالیو کسانو یوه نښه کېدلی شي ځکه چې هغوی کوم څه دي هماغه ځان ښیي چې موږ وایو که نه فیک کاپي دا چې ته کوم څه نه یې او ته خلکو ته وایې چې زه دغسې یو شی یم او سبا ورځ خدای مه کړه خلک په دې باندې پوه شي چې ته کوم څه نه وې او تا موږ ته څنګه ځان ښوده دا ستا شخصیت ستا کرکټر ستا بیکګراؤنډ ډېر 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 شاته وړي په پرمختګونه کې ته به تر خلکو تر منځ یو ډېر داسې نوم ولرې چې نه به در باندې سبا څوک یقین وکړي او نه به هم ټولنیزې ښې اړیکې ولري په خپل حالت باندې شکر ویستل په خپل حالت باندې قناعت کول او خپله چې څنګه یې نورو هماسې ځان ورښودل دا د انسانانو داسې یو ځانګړنه ده چې هغوی په رښتیا هم یو ځای ته رسېږي او بل دا چې ځان سره انسان د راحت احساس کوي زه چې کوم څه یم خلکو ته هماغه ښیم خلک باید په هماغه شکل ما قبول کړي زه ضرورت نه لرم چې د خلکو لپاره ځان ته بدلون ورکړم نه دا زموږ فرض ده چې په ټولنه کې یو ښه انسان وپېژندل سو او ښه اوسو له ټولو سره ځکه چې ټولنه په یو کس باندې مخته نه ځي له اجتماعي روابط متقابل احترام یو له بل سره همکاري کول څومره چې د چا وسه رسېږي یعنی موږ ډېری وخت یو چا ته ښه روحیه ورکولی سو دا د ژوند تر ټولو ښه کار ده چې موږ د نورو نورو په حق کې کو یم د څه مشوره ورکول سو یا د ژوند خي ورلارې خو دلې سو کوم څه چې موږ تجربه کړی او کسرې شریکول سو چې دا خدي تجربه کا ویکا او دا خنه دی میکا ځکه چې مال دې لارې تاوان لیدل له دې لارې می ګټه لیدل نو زما په نظر څنګه چې انسان یا ما څه خلکو ته ځانو خي دا به د انسان خپل په خپل وجدان ته بم راحتي خپل ژوند م په راحتي سره مخ ته وړي ځکه چې د یو دروغ لپاره مجبوره یې ته څو نور دروغ جوړ کړي او بل اخره خلک په دې قانع کړي چې هغوی ته ومني نه ته خپله ځان داسې یو کس کړه چې خلک تا ډېر په اسانۍ باندې ومني کله چې ته د خلکو ترمنځ قبول سو بیا ته ضرورت نه لرې چې د ځان په اړه خبرې وکړي خلک به ستا په اړه خبرې وکړي
بله مرکه به په دې باندې سره راټوله کړو چې په آخر کې پیغام هغو کورنیو ته چې دوی ځوانان دې ته مجبوره کوي چې هغه په خپل ژوند باندې قناعت ونه کړه او بل ملګري ته بل خپلوان ته ځان ورسوي دوی سره پرتله کوي او په خپله ځوانانو ته په غټو ټکو کې دې تاسو پیغام غواړو چې ویلرو
او ډېره زیاته مننه یوازې ځوانان دې هڅه وکړي کوشش دې وکړي چې خپل ژوند کې اهداف ولري او پرختیا هم د هغې لپاره له زړه نه کار وکړي او د کورنیو مسله داسې ده فرشته جانې چې دا کله ماشومتوب کې یو کس مطلب د هغه روزنه د هغه سره سلوک رفتار هغه سم بیا په ځواني کې موږ ضرورت نه لرو چې یو چا ته ووایو چې ته دا وکوه دا مه کوه ځکه چې موږ هر څه ورته په عمل کې ښودلي خپلې کورنۍ کې هغه شیان پلي کړي او هغې ماشومان ته زده کړي نو کله چې ځواني ته څوک رسېږي طبیعي ده منګه د ژوند په هر مرحله کې مختلفو تغییراتو بدلونونو سره مخ کې وغه په سړه سینه ومني خپل ژوند ته دوام ورکړي
ډیره زیاته مننه تاسو ته ښه وخت غواړم
ډیره مننه ژوند دیوس
درن دوستانو دا و د دې ونې د تان د څنګه خبرونه تر بیا فرض کې چې یاست الله مو مال او ملګری
سرتر پایا کلائے کلائے افغانستان دے وطن سمجھ مت افغانستان